سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوږی اسمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. نړیوال بانک بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوي او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګری زړی کې اقتصادي ټکنیتوب علتونه بلل شوی دي. تر راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نزپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د هیواد مخکینۍ څېرې او د ګوندونو او ښځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینۍ غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولوي چې خلکو آزمویلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپوین بایزر له بنده خوشې کړ. اتیش کلام بایزر د روان کال د فبروري په ومه د جرسو د چرسو د ډیری لیکت اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګا د روسیې چارواکو لخوا خوشې شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې پیل شوی. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکې په لرلو مشکوک 202 اتیا کسان ولیدي. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیات کې په نیول شوی کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلاً هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو سه د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته خودل شوی دی.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سلو روپۍ شاګرد دی موټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځمه غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري او خوس کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدي وا نو غوي به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزې او ویار د پزیره
پرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویل دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې د فقر، دوامداره لوړې کچې، بیروزګارۍ او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا له وړاندې د کلونو جګړو او د طبي پیښو څخه رنځوري له خطر سره مخ کړي دي. په همدې حال کې شمېر بېوزله افغانان وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې له وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی. خو زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړی چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبان تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګنده پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شو دی. سلامونه شیګوال، څه وخت په خیر کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان
سلامونه، وخت په خیر. د پوښتنې په جواب کې باید ووایم افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې له 13 کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بدمرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې دا چې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی ده.
بله ایوه مسئله چه تاسو مخپل زین مسئله تا اشاره درلودل که اساسی عوامل بانده مگه تاسو وغا گیگو چه آغا کم مواردی چه پا افغانستان که بی ثباتی لامل گرزی دلی دی خپل ده نړیوال بانک تا مگه تاسو گوری یا که نړیوال بندی زون تا مگه تاسو گورو کم اساسی امده مسئله دی چه آغا لاهم ده دی لامل گرزی دلی دی چه پا افغانستان که اقتصادی وضعیت ده دی پرزی چه خشی بی ثباتی طرف ترواند
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او تر څنګ اقتصادي زیربناوي له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو لسیزو راهیسې له دواړو محروم دی موږ له تیرو څو لسیزو په کور دننه هم له بېلابېلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه هم له منځه تللي او تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري بیا هم د هغه خلک د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي ادلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو د هغه خلکو اقتصادي ثبات بېرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو، له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله ورسره د مرستو کمیدل کوم تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي. څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارده خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله. او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنې بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي، همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګواله دا مسله چې پروسه غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه د اقتصادي رکړور کړو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغېز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په بدیلو پروژو باندې مصرف کېدلی. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغېز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې زندول شوی دی، په مرکزی آسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرست رسیدل چې د نوی ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوی پالیسۍ لمخې د زندول شوی دی. خو په افغانستان تاثیر زکه ډیر ده چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستې باندې اتکا درلوده، په کور دننه څنډ لرو، هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بے ثبات وي امکانات نه وي، نړۍ نه دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته، نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کیچ هغه لوی پنګونه او لوی کارت ضرورت لري.
ډیر زه تمنه نه ژوندې سیمنه نه شي کولای سم خو وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکي ده ویلي دي چې دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخوا ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي که څه هم تر اوسه د ویانا تیرو څلورو ناستو کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید دې ډول ناسو په ترڅ کې ملي او واحد نظری رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې کوربنه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خواله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل اکسپانه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو خلاف سیاسی گوندونه د ملی مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي. د ویانا بهیر له دې پړاونه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو دیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي و چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا هغه خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې کېلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو، ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبر هدف د دواړو هېوادونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې له دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواوو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره بسامه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربیره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
که هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد راډیته وویل
دغه ځایونه یو سنه عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه لمانځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خاص دوست ځینه دي، ښکلې ځینه دي، مکس سره وکړای شو خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صفحه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډیوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې ځینه کپی شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځوخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خپې پکې وکړي جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنده ولسوالۍ کې څلور نیم سوه نفرو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان وله زه دوې درې میاشتې کې سل روپۍ ځینې وړې دي، په مخ کې معلومات نشته. وعدې ورکړل کېږي په دې هفته کې درکوو، په دې هفته کې د اول ورځې ورته ویلي چې موږ څلوېښت ورځې څنګه کار خلاص کړی ته دستي پیسې درکوو. نو اوس دوې درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې، نو کارګر د یو رب مسکینان دي. ډېره ځواني به مې که چېرې دا زموږ غږ تر ځایه ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس مور شاول کوټ پولیس باندې کې داس مور لري دی وزیر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري داس مور لري دی خراب د چې کندات شاته چې موږ دوه ل ساعت جر ل ساعت وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی دا بل د زمر سړکه نه جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم. نزه جره د ټول کارکونکو او ریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهل سراج درسالی زستست دا پیغام پیژد دولتي روغتونونه نست او سراتیف کلینیک دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي دي نو هغه بعضي مسلمانان ډیر به وځي دا نسسیر نو ټکی جمهور د اسلامي مراسه دا غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والے جہراوت ولسوالی سے خبر د سر کوم. زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان پشکنی مشتکیج او د خدای بیا وسله بیچارهګان پشکی پاتیج. مر دا خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه. وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیرغمنه ټاکنې شوي او له پرلپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزي اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنې توب علتونه بلل شوي دي. تر راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بیکاری، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسیلې وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث وشي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنۍ مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیبا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د یوات مخکنی چيري او د ګوندونو او خزو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکنی غونډه بي ګټي بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمایلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. د 15 دقیقې باسته موز فریده سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت تر کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و، ده وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رامنځته نه شي. او د هغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډېر نه ده چې د هغوی ترمنځ درز یا دغه کم یووالی چې ترمنځ یې شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پړسیږي، اغیز به یې د افغانستان په راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپلمنځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق قطمر او همدارنګه اختر محمد راسخ دي. راسخ صاحب تاسو هم ستړي مشه. اتمر صاحب تاسو هم بخیر راغلی پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم؟ په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانکزي له پخوا نه له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو هنر فرض ده.
لغین اروس د طالبانو یو بل وزیر راپورته کیږي هغه مرد خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کیږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پرسنیو کې زور اخیستی؟
من نه فرید جان خورتاست سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه او نیکیل. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن دغه پایل نه دغه اختلافات نخې نخوانی لیدل کیږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پیادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی او دا هغه سې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخته پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې د طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی تر منځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر د اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنا دی چې په همغه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخښنې سره مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هوارۍ لپاره یا د رامنځته کولو لپاره، یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کیږي. هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات که د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته په یي هر یو دننه په افغانستان کې، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره ګرځم. راسخ صاحب، تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاوډه به یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي. اوس د چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ ده چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده. او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت رسېدلې دي، چې طالبان هم د امغو ډلو له یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شوه او تر دغه نن دغه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنګارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي، دا ځیلی سم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډېر وژنه وکړي، ډېر علاله وکړي، ډېره تباهي راولي، هغه زر قدرت ته رسیږي. چې څنګه چې تاسو ولیدئ طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل، مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګري روانه ده، د داعش ډله او ټپله دغه ټوله لاپیګري چې په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړه کړې وه او په کویټه کې شورای کویټه جوړه کړې وه. د هماغې ورځې نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې، ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود وه. د شورای د پېښور هغه د حقانی د چتر لاندې د رهبرۍ تر چتر لاندې وه، او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت یې کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
راسخ صاحب په بخښنه سره، یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانکزی کله کله څرګندونې کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونې وکړي د خیرالله په نوم باندې، دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زه ویلی سم ګوري، د حکمتیار نه شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې، د دوی فکري مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته یې تغیر ورکوي، هغه درجه د څه ورته وایي د دغه کچه یې لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لږه نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورهي مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم په صحیح ترنس باندې تقسیم شوی ده، نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولیدئ چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي، یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ ده، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د هیبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت د پاره نه ده جوړه شوې، دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، دغه څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتېر شو خپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي، ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوو د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري په هیڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولای. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلی وي. کچیر هغه تر کشي کې په بل غلام وي دا دایش چې جوړ کړی دی دمدغه لپاره جوړ کړی. کچیر طالب ترې سر کشي کوي په دایش وهي. د دایش ترمنځ چې دغه ډلهی جوړه کړې دوه ساخې جوړې کړي دي چاند د پېښور شورا او د کویټې شورا د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله. هر یو ته رهبري وردای دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تدبیر کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه. یو یې نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنان د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه دوه ویشت ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې دپاره د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان دپاره ازبکستان دپاره ترکمنستان دپاره د چین دپاره د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره دوی د همدغه ادرس نه د میلیاردو ډالر خاونده شوي دي او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولسته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي. د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په زوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي د سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري. خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي.
ګوري افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه. د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کاله مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خودکفا و. هیڅ مشکل یو من غنم هم دی د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه دولتی بودیجه خودکفا و. صرف دوی انکشافی بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډېر خراب و، بیخي ډالرې بندې وي. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوي دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې 10 میلیونه مهاجر لري دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا نو ټول خبرې چې که تاسې وګوري، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه 40 میلیونه د دوی بردگان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه کوري. زموږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دي. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې موږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستهولی ډېری کلکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدای شي او نه ولس ته د منلو دی. موږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي یا نړۍ هم موږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال دوه کال درې کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه موږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې، او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو به ډیریږي، د اختلاف به ډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نه شي، بیا خلق سره متفق النظر نه شي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د جنو دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي کړو، هغه تعهدات چې موږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریز دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا عبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول موسسات خارجي موسسات دا وتړی، دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې موږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او موږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیږو. زموږ اوس تاسې وګورئ تقریبا 9 میلیارده ډالر کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته موږ لاسرسی نه شو پیدا کولی، او دغه ټول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لاره نه مومي
هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې درېږي. نن وی سبای او زه ویلسم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلسم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ور داخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو محصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي را دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سردی سره راکړه ورکړه او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولت داری د پاره جوړ شوي نول او ندي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او ندي. او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاثر سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لوی اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولت دارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چې دغسې یو څیره لري، ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بله لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقۍ او د پرمختګ لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
کورو ادان راست سب چه وقت پای تورسی در لطاسو هری او دا سیاسی چارو شنونو که اختر محمد راسیخ و هم درنگای ساقت مر سب چه نره مننه چه پروگرام تمو وقت پری خود راغلی را سرگرون مو کرو او ردون که لطاسی مننه چه تر دادم ما از مامل تیاو کرو تر بل پروگرام خیچاری خو اخت
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان